د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه دولس بجې نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولس مشر اشرف غنی له غشتنې خبرو. خبرونه جان قالی کو ځای اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبی ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبی ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا لوکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لوکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبی ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تښتې ته اړ شول. د الوکوزی په خبره اوس د اوبی ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم پکې ورزول شي. ډاکټر زرګن په اوهایو ولایت کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د ده د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شول.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې د ستن عرب مېټرون کې دوه موټر کې مارکسل له سیمه څخه لرې شي روان او د ائتلافي ځواکونو حوادث ووژل شي.
خاغلی افغان د هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیلو ولسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمونږ غږله ازادي راډیو ری. اسرائیل او د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچیان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو پړه په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویان وویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14مې پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلو ته قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهرولا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چلډرن موسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستانی چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه موسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. دې موسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15 ختم شوی. د سوری پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبی ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوې هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلې. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطحاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلې دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شا شوي. د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنځمه پورس په نیویارک تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک تورنیږي. 90 کلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یو تروریستي ډلې ته د موادو برابرول په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14 یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په 4 ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 1.5 کال پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بې ګناه دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه عصمت څارون راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته به ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف دي. یو مثال په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص شوې دي او کله کله هم اصلا بخي ورز دي
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتول ادارو غشتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپل کاري لمړیتوبونو کې ځای کړی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبریږو. لیکوال او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ذکر نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري کې نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولی د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبرۍ کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جواد دي. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل په هنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړ کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کردی او 15 نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د شاغلی سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د ودی او خوشحالی د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټی په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټی د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډیر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلق چې د توپک غیر نصابی سرگرمیان سره لرسی را دسی کتاب مطالعه ته خوا چې دی توجه ورکی. دا 15 ورځ دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او ورسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې ننداری ته پراته د خپل خوښې کتابونو وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی دی. دا ډیر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي. هلته په یونیورسټي بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډیر الکوان دي، لس زره الکوان دي. دا پرېږدي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوښ و هغه دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډیر لوی کامیابی ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډیره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دی وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش کې چیرې ده؟ ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزل پسنګ.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان د کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډیر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډیر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کیږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای د ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشحاله سو.
دلته چې زرالم ما د کتابو سټال ولیدې زه ډیر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکه هر ځای نه میلاویږي، زه په دا باندې ډیر خوشحاله یم. په تورې پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و.
کتابونه ارزانه و کنو؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډیر ګران دي، نه هغه ډیر ارزانه دي.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډیر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې د ازمیش نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعه دا والې سره د دې غچ دی ډیر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزم راځي، دلته به بیا د ازمیش نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی. اور زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شزو سا اور زه انجونی چې دی هغه سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میلا چې دا هغه دلته به جاري، نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د شزو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینا وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی، بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي. حالانکه دا بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګیدلی وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډیر شوق لرم. فلسفه، تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابوں دی آغاز ما بیخی ډیر دغه دی، اور سیاسی خو خیر آغاز سره خو ډیر می دغه لرم، نو مطالعه سره ما بیخی ډیر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګی پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو ایوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار فرشته جلال زئی له دې جشن رپورت لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همې مالای کې فروش میشه برای
مفاد. عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګند ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
په فروش برسه.
فاطمه محمدی اسم مخود محمدی.
فاطمه محمدی وایي ما هم تیاری نیولې غرفه می تیار کړي چې بیا دلته کښېږ د ما او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتی تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ال دبليو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شارته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډیر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. شغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاغل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغل ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغل ګلزاده ستړي مسي.
سلامت وسی، خیر وسی او تاسې هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لری او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیث کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال و اتیام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والی صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو، خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دغه نکلونه کې جدا فعالیت کوي او یوازې د شوزو په برخه کې دا فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ د لس شې باسواده سره غونډې سو چې د شوزو استعدادونه ژوندې کو او شې تشویق کو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه مو څه؟
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسې ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول. نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې مال کنارینه ناستې شاید شیدی را نسی هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران لیکوالان ماشاءالله ډیر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه مو تاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه،
شدا ټولنه نارینه وته تاسو ور جوړ کړه؟
بله، موږ په ګډه جوړ کړې
ده
او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو. نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند دی، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم، منګر مسولیت مې بل چاته سپارلې، خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته باغه تر پوشش لاندې ځنیسم.
و د هغوی دیم کور ودانې، ستادیم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو ژغ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو ژغ اوچته و. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې ناستې ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقي ته وروزو، ځوانان روشانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمی وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته اتمن مشاعره موږ.
څومره غړي لري د ټولنې؟
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزی خوزما سره راجستر او د دې د تذکرو او د ټولو فورمی می ورته جوړی کړی دي، انزورونه باندې لیک دي چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر جنیز ما په کاری هغه ته زنګ واو هم نظر پستونځو باندې
1225 فعال څو دي چې غونډه ترازی
په دو کې فعال موږ لرو سل شیزی
یعنی چې هر غونډه ترازی.
بله، هر غونډه ترازی او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیزی لرو چې نام خدا د هر خوا بشپړې دي.
دا بل ټولنه مو
د سیستان پښتو ادبي ټولنه د زیاتره نارینه دي، پکې فقط د شوزو یو
څو غړي به دا څو کسان دي
تقریبا 200-250 غړي دالري او مشاعری بر حال دی، هر میاست مشاعری لري.
دوی نو صرف مشاعری کوي، ادبی فعالیتونه هم
مشاعری کوي. هم په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثره سوي د مشاعری کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په د لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنې جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موش په دغه هر غونډې کې د از ما یو خواست ده د ځواني را دي رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم په ستونزې خبرم هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی هیڅ رقم لاسرسی نه کیږي نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څیړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم تاسو څه درد لرئ تاسو څه ستونزې لرئ تاسو ښوونځی لرئ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي نشرات لرئ نه لرئ
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کمه نجلۍ ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1568 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حلو فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څیړله د هیواد په کچه نو پروس کال د سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی شي ژوند
کورمدان ډیر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبی بهیر غړیتوبم لري که نه لري دا تاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یو برخه ده
صرف زه په خپل چې کابل تر اعظم په بهیر کې په مشایرو کې ډیر ځین خوشاله يم زما ادبی منغون زده هغه ځای څخه منځل سوي ده تشویق سوي يم زه زما ټول افکار دوی را ټول کړي و یو ورځ د غونډه راته نیولې ده منګر زما ټولنه یو آزاد ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادي سره مخ ته ولاړ سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاس ورکړي که یو شکارم کوي وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ژغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال پکې څومره دي
موږ په اړه درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کورې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم راسره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرین م
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه په کښې مړه دي موږ شل نفره شاعران په کښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنې کې فقط د یو دوو درو نجونو ماسې وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې شل 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
ښاغلی ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی د شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اته اتیایم کې فکر کوم د ورکې ملغلرې په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان و او د مور لقب یې ماته راکړی و. تل به یې ویل مورې هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ورمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی،
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی
د نوروز شپه نیازی صاحب، تاسو خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورې زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی. بیا مې ولیکه
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. پاس ویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمی مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو. پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوهه مینه زلسوی او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه رشیدي دوه لنډ حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خو دا یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته یې مناسب جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلاته د تلونکی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لري. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، وی ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده. له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې د مو عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار وي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه غوته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیری په سمبولی که جب هغه شعر ده نو په دی لحاظ زه لغه سنه تیریم او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی تغزل یعنی د مینې سندرې د عشق سندرې د انسان د عواطفو افاده او انعکاس او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنی له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم لا چې کله قلم رااخم یا قلم نه رااخم زه داسې سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده ډېر علاقمن نه یمه چې هغه اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم ما دا کار کړی ده دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده لکه یو دوا چې خوري زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم شاید نه د ما جواب دا ده زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم وو دا قصیدی دی چه سل یا سل پنزوس یا سل واویا دغا حدودو تا دی دوی بیتونو شمیر رسیگی خوز پا این حال که قصیدو تا پا نوی شعر کم قایل نیم حقا شعرونه چه وگده شعرونه دی او یا مطلب افاده کهی او پا لندو سمبولیک و کلماتو که دی افاده ورن ندی زهاغا هم پم دغو قصیدو که پم دغو کتاب که چاپ هم نو دا کتاب هم چاپ ته دا زه ګومان کوم د ما په آثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنی د منځپانګې په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده
لایق صاحب د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک
زه ډېر کشر وم د حبیبیې مکتب په درېیم صنف کې وم پلار مې په کابل کې نظربند و د هغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو زه په درېیم صنف کې وم ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه وښولی حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه سره له دې چې زه له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم هغه د حبیبیې مکتب په کنفرانس کې یو سړی و محمد اسلام خان مین نومېده لکه ملایکه غوندې یو معلم و پښتو یې تدریسوله هغه ته مې وښو هغه تشویق کړم په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم په میز یې ودرولم لږ له ونیم ټیټکی وم او هلکانو چکچکې را ته وکړې بېنوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و دا د ما شعر لوسته و دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه د ما لومړنی شعر یم هلته چاپ کړې نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس او اولس کال به و یا به دیارلس او اتلسو د ما نه هېر ده خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شه زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم شعرونه به مې لیکل او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم پلار مې په ځان پوه کړ هغه هم کومک راسره کوه بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ نه پوهېږم چې کوم کال خو په شریعتو په مدرسه کې بیا زه شاګرد وم په نامې اتم سنف کې خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې را یادوم هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم یعنی زه زر یو شاعر سم چې د ما آثار خلکو لوسته
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و که له هغه نه وروسته و
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی کوزو پاس راغلي شعر خو د ما د عقل کنی نو د ما د عواطفو د ما د احساساتو وروسته شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده خو ما ډېر سعی وکړه چې شم شعر زده حزب تابع نکما لیکن دس آثار دی ما په شعر کستا چغه ډیر سیاسی رنگ اخیسته ده او هغه چې وایي شعر وای لغین لیکي په اړول ده خو په هر حال سودان هم په دې کستا کله دام وای چې څوک یاد کی چې لایق ده دا شعر کې ده ویل هغه وای شعر نه لري یو شعرونه لري او دا یو زه فکر کوم چې تو ماده کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغه شی چغه شعری خصوصیت پیدا کی قوت پیدا کی
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي رازم او بازم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې سه کې مې یو څه راته ووایاست له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږیږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې واثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله باد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې ورو خېځې دې خوا تړي دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېدې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه ده د ابهت احساس کې نه پیپېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر دو دېرش ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې دو دېرشو ترانو ما په هغه کې فقط اته ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پرې کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وې شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شعري الهامونه مې چې اخیستي دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعه او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جم و جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جم و جوش په هغه ځای کې نه و کلی و خاورې وې دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره چاپ دی
واقعا هم دغه سره در ور چخپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ور چاپوم یا څوک مونه غوښتنه کی چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویشی زونده یو ری ګورم په کلاس هم ځینې کلمات بدلوم خو لکه د مو زوی چې په مقدمه د مو د کتاب کې لیکلی هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعی دی باره لاسو همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغه را شروع ده بیا ما کگده پس غنده کگده تر نامولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی باره هن تا واسه و پا پت حالتا چاپ سه یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنم پدیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده ده ما اثر دی بل چند استب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبا که مالی کلی ده یو شایز لرمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبا که لیکل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یا مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اثر سراشناسی ویده نده چاپ سوه ده ره دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ما تا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنی ما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه دا تکمیل سوی داوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرمه په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاست کې یا په دې بله میاست کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نوي او پخوانیو شیانانه وی شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمی لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاینې قافیې لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغه نه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایست دغه وزن
ولې نه دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر شیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سی څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې درنا هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
لایق صاحب دی ما منظور دغه اوزانو نه و چې تاسو ویل چې په دې کې ډېره شاعري ما کړې ده او تقریبا زما اختراع ده زما هغه وزن منظور و چې ځوانان پوسی چې دغه وزن تاسو ډېر کاروئ او تقریبا ستاسو اختراع ده
په یو شي باندې ډېر استمرار نه کوم کله چې وزن ایجاد کړم هلته دغه آزاد وزنونه چې د ما وګورئ یو بل ته نه دي ورته زه د دې دپاره چې د تاسې دغه اوسنۍ مرکه ډېر فني او مغلقو مسایلو ته لاړه نه شي خو د مثال په طور به زه تاسې ته وایم مثلا ما یو شعر لرم چې ای په غونډۍ باندې ولاړې ونې، دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده. دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري، فلسفي توجیهات لري، چې هغه د موږ د دې بحث نه ډېر وتلی کار ده.
لایق صاحب، یو شعر به د دې سندرې په سوي واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسوو.
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم، یو لیک شعر. خوله د یار چې نه ده د سپرغیو ورشیندونکې ده، څڼی د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده، خوځنده مسکا یې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بېغږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده. تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې، های های چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولوونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو